پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په پی یو استودیو کې مو درنو اوریدونکو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دولس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکي وګړو د مشروبلو پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیز پروګرام مخکښې ښځې هم لرو، خو لومړی مو پام را اړوم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي سخت دریځ یې توندلارې ګڼل کېده، په دې څلور نوي کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د خبرونو تفصیل. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د دې سفارت یو ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. ښاغلی خلیلزاد د تېرې سېشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و.
چند روز بعد در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم مجمع هستند که در اون مجلس ما اونا را هم تشویق کنیم که طرفداری از صلح در افغانستان کنند.
د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه انکتنه کړې وه. د فاریاب ولسوالۍ چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د فاریاب امنیې قمندان عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 103 په نوم دغو تصفیوي عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نورې ژوبل شوي دي. د هغه په وینا په وژل شوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته اوولسو کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو چې له دې ډلې یوولس کسان د کاري مرکې لپاره غوره شوي وو او بالاخره د چهارشنبې په ورځ د دوی له منځه لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړو د نوي اجرایوي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالم ای د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د کرکټ له قانونه سرغړونه کړې او ډسپلین یې نه دی مراعات کړی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي توندلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان ته د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړې لپاره تللی و، د څلور نوي کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال وروسته له هغې چې له افغانستانه بیرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بنده خوشې شو. صوفی محمد د پاکستان د تحریک طالبان د مشر ملا فضل الله چې ګمان کېږي په افغانستان کې چیرې پټ دی او څو ځلې د مړینې خبرونه ورکړل شوي خسر دی. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد خپله په کور دننه دی ټوکېدلې سخت دریځې قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیره پنجشنبې خبرالانو ته ویلي چې عمران خان به د جولای په 22 نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په بلنه واشنګټن ته سفر وکړي، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دې سفر خبر تایید کړی او یو خصوصي تلویزیون ته ویلی و چې دوی د دې کاري سفر بلندلیک تر لاسه کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتاګوس تیر سیشن بی ویلی چې امریکا ته د عمران خان سفر د سپینې ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی. میرمن اورتاګوس زیاته کړه د دغه سفر په اړه راپورونه کتلي خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري. د دې څرګندونو وروسته تیره شپه سپینې ماڼۍ یوه اعلامیه خپره کړه او په هغه کې وویل چې عمران خان به امریکا ته سفر وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې له عمران خان سره وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلۍ له درول شوي یو باروړونکي موټر سره ټکر شوی چې لږ تر لږه یولس کسان پکې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د حافظ بوکتی په نوم یو پولیس چارواکي ویلي د مړو شمیر زیاتېدای شي ځکه د نوموړي په وینا لږ تر لږه درې ټپیان په ډېر ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د سیمې د پولیسو مشر عمر سلامت ویلي دا اورګاډی له لاهور څخه بلوچستان ایالت روان و چې سهار مهال رحیم یار خان سیمې ته نږدې ټکر شو. د دې پولیس چارواکي په وینا د اکبر اکسپرس په نوم د دې اورګاډي انجن او څو ډبې ویجاړې شوې و. چارواکي وایي د پیښې سبب تر اوسه څرګند نه دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکی وګړو د مرشوب لو پر زیاتېدو اندېښنه شي. په غزنی کې له وروستي حمله وروسته ځینې کورنۍ وایي چې ماشومان لډاره شوونځي ته نه ځي.
سبب یو بل لا سوال راځي موږ ته د مکتب لري ولکه د بدلی سلور شپې غټ غټ الکان دی ولکه ورته
یو شمیر کابل شاریان له فساد شکایت کوي خو هیله کوي دوی هله کوي چې حکومت بعد فساد پر ضد مبارزه لا چټک کړي. له افغانستان د باندې د ایرانی بیړیو له لوري په هرمز تنګي کې د یوې برتانیایي بیړۍ د نیولو د هڅې حال درکو. مخکښ شزي پروګرام هم لرو. زمو شخله آزادی رادیو او ری آزادی رادیو د سهار له وبجو د ماشام تر وبجو په منځنۍ صفه دوله شپژنی ویاو په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ ده سلګونه ملکي وګړو ته مرشوب لا وښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل آزادی رادیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي وګړو د مرجوب لو تر ټولو لوړ شمیره ده. په همدې حال کې د افغانستان بشري حقوقو غوښتنه کوي چې د جګړې شکل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته درناوی وکړي او د ملکی مرجوب لو مخه دی ونیسي. د افغاني رادیو خبريال اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د رواني میاشتې تیری لس ورځې او لږ تر لږه د 455 ملکی وګړو د مرګ ژوبې راپور. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په تیرو لس ورځو کې په بیلابیلو پیښو کې 80 ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډیر ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبل تر ډیره د وسلوالو طالبانو د چاودنو او د ګډو ځواکونو د هوایي حملو او شپنیو عملیاتو له امله رامنځته شوی ده.
دا په ټوله معنا باندې د جنگي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي. نو زموږ به ترې غوښتنه ده چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړې یا په مجموع کې ټولې هغه غاړې چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرامه ژوند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د بغلان په ډنډ شهاب الدین او میدان وردګ په یو سیمه ییز روغتون کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله د ښوونځیو د لسګونو ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو دواړه لوري د ملکی تلفاتو د مخنیوي د ارادي موجودیت نه لري.
گفتگوها برای صلح وجود داره، تلاش ها، اما اراده برای کاهش خشونت در مناطق جنگی یا حملات بر شهرها و قرا و قصبات خطر پیدا نمیکنه. ما امیدوارستیم که این دو موضوع و همدیگر پهلو به پهلوی هم پیش برن و ما شاید سطح کاهش خشونت ها و بالاخره یک آتش بس باشیم و تلفات ملکی هیچ نداشته باشیم.
در افغانستان د بشر حقوقو د کمیسون کمیشنر موسی محمدی و د دی کمیسون د شمیرو لمخې په تیر المریز کال کې په دغه هیواد کې د ملکی تلفاتو کچا 0% لوړه شوه. د کمیسون د روان المریز کال په پیل کې ویل چې د تیر 1400 المریز کال د جګړې لامل نږدې 2000 ولسی وګړي وجل شوه. د بشری حقوقو خپلوا کمیسون دا هم ویل چې د دغه تلفاتو عاملین 3500 طالبان 11.0% افغان او بهرنی امنیتي ځواکونه 12.15% دایش اسلامي وسلواله ډله او د 22% نور بیا نامعلوم دي. همداشان دغه کمیسون له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د بخنی فرهنګ باید پای ته ورسوي او د ملکی تلفاتو پاړه د خلکو ته جواب ورکوونکي ووسی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په ورستي ورځو کې په غزنی کې د یو شونځي ګڼ شمېر زده کوونکو ته د مرجوب لیلا وشتو ورسته ډیر ماشومان په دغه ولایت کې شونځیو ته لتلو ډډه کوي. په دې اړه ورسته له غزنی څخه د اوسنی رادیو د خبریال راپور دراوړو. خو د ملکی مرجوب لو له موضوع نه وزو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هډمن د ټلیفون لاري را سره دی. هډمن صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت کې چې نن یې ولسمه ده سلګونه ملکی وګړو ته مرشوب لا وشته ده او دوی وایي چې دا په دومره لنډه موده کې ملکیانو ته ډیره لوړه مرجوب لده. سره لدی چې د قطر په وروستۍ غونډه کې د افغانستان له لوري تللې پلاوی او همدارس طالبان او ژمنه وکړه چې ملکی مرجوب د ملکیانو مرجوب له تبه د ملکیانو مرجوب له کموي یا حتی صفر ته برسوي. څه فکر کوي چې دا عملی ده؟
مننه کوم تاسو نه. حقوقي لحاظ د بینلالی بشر دوستانه حقوق و لنظره دی جنگ پول در خونه که اغا جنگ و کورانه جنگی که اغا بینلالی جنگی دی دولتون حکومنس که دوی مکلف دیسه غیر نظامی اهداف تا نخنه کی او ملکی وزرو تا که اغا ماشومان دی که خیزی دی که سنگی دی یک مجموع که پول ملکی تا مرزوب لا وانه رایی که چه جنگ پا جریان که ملکی وزرو تا مرزوب لا وری او یا غیر نظامی اهداف په نخه کیږي دا جنایت دی او حتی د مؤاخذې وړ دی. د ژنیو د کنوانسیونونو له مخې او د زمینه پروتوکولونو له مخې همدارنګه د نړیوالې جزایي محکمې د اساسنامې له مخې نه دا ټول موارد ممنوع دي او د جنګ ټول اړخونه مکلف دي چې د جګړې په جریان کې د دې مخنیوی وکړي او د ملکي وګړو مسؤلیت ته ډېره پاملرنه وکړي. اما متاسفانه په افغانستان کې د جنگ په جریان کې د جګړې بیلابیل اړخونه دغه اصولو ته پاملرنه نه کوي او عملا موږ ګورو چې کار په کار د ملکي تلفاتو شمېره لوړېږي او د دې مخنیوي لپاره هغه لازم تدابیر چې باید ونیول شي نه نیول کېږي. ډېره ښه خبره ده دې برخه کې ورڅېړنه شوې ده او ځینې نهادونو یا د عدالت غوښتنې ډلې په دې برخه کې خپل عمل وړاندې کړی ده او بېلابېل اړخونه متوجه په مدینې حوض باندې متاسفانه جنگ روان دی او په جنگ کې ډېر وخت د افغانستان کې روان دي. په دې کې د جنګ قواعد پاک نیول کېږي، معمولا د جنګ قواعد نقض کېږي په دې هیله چې د ملکي تلفاتو وضعیت صفر ته راورسېږي او یا حداقل ته راسي. هغه څه چې په عمل کې امکان لري هغه دا ده چې د افغانستان دولت هغه خپلو نړیوالو تعهداتو ته پام سره بل دغه نورې خپل سرې ډلې چې د افغانستان د دولت په وړاندې جنګېږي دوی هم تابع دي د همدغه قوانینو او د همدغه بشردوستانه حقوقو د قواعدو. دوی هم باید د دې په مخنیوي کې خپل نقش ادا کړي. بل بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې دي دوی هم د دې قواعدو تابع دي. دوی باید دا صفر ته راولي. او مهمه خبره ده چې په جنگ هو حقیقي ده، اما هغه کسان چې دي مسؤول دي، هغه کسان چې سم هدف نه تثبیتوي، هغه کسان چې قومنده ورکوي، هغه کسان چې عملا په جنگ کې د ملکي خلکو د وژل کېدو د ټپي کېدو د کورنو د ورانېدو سبب کېږي، د هغو مؤاخذه او د هغو تعقیب دی. متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې د جګړې بیلابیل اړخونه د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو په شمول د بهرنیو ځواکونو په شمول هیڅوک په دې برخه کې د دوی د تخلفاتو له امله محاکمه شوي نه دي. تر څو پورې چې اسرائیلي ضمانت نه وي او هغه کسان چې د جنګ بشري قوانین یا بشردوستانه حقوق او قواعد نقضوي هغوی محاکمه نه شي، هغوی عدالت ته رضاونه کاږل شي، دا حالت به دوام لري. یوازې ژمنې د دولت لخوا یا د ځینو ډلو لخوا نه،
بله
یا د بهرنیو ځواکونو لخوا نه، دا متاسفانه په دولت کې موږ ولیدل چې یوازې ژمنې کافي نه دي. تر هغو چې د اسرائیلي ضمانت لپاره عدالت دی او هغه کسان چې واقعا په دې برخه کې مسؤول دي هغوی محاکمه نه شي، په جزا ونه رسېږي، زه فکر نه کوم چې یو پرې برخه کې به کمایي راشي.
بله ډېره مننه هوډمن صاحب. کلنډ راته وایست په کته هم ملګري ملتونه او هم نورې بې طرفه ډلې وایي چې لا هم د ملکیانو د مرژوبلو د زیاتو ملکیانو د مرژوبلو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو په غاړه دی، لیکن نسبت تیرو کلونو ته د دولت ونډه په دې برخه کې زیاته شوې ده. علت یې څه دی؟
اغه زه فکر کوم د هغه څه په اساس چې موږ د رسنیو نه اورو د دولتي ادارو نه خصوصا د افغانستان د نظامي او امنیتي ادارو معلومات دي. په دې ورسته یو کال کې خصوصا د افغانستان دولت خپل عملیات ډېر زیات کړي دي د وسلوالو مخالفینو په ضد باندې، او له کومه راغله چې د سولې بحث شروع شوی ده، د جنګ دواړه خونه د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې خپل لحظې یو په مخالفو کې باندې خپل اثر او خپل خبرې او جنگ شګیستوی دا مثلا چې کله جنگ تشکیلږي او نظامي عملیات زیاتېږي په هغه اندازه باندې ملکي تلفات هم پکې زیاتېږي. زه فکر کوم عامل دا دی، اما یو څه ډېر مهم دی، هغه دا دی چې جنگ هغه د دوی د نظامي تکتیکونو او نظامي ضرورتونو په اساس باندې که دوی هغه زیاتوي یا کموي هم پرالت، اما بیا هم قوانین و مقررات او قواعد باید پکې رعایت شي، د ملکي تلفاتو د مرجوب له مخنیوي باید پکې وشي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن له د خبرونې په دوام کې. بیا هم د ملکي تلفاتو په اړه راپور لرو. له غزنی څخه به په راپور کې واوري چې د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي له دې ویری چې بیا به پرې حمله وشوي شوانزي یو تنظیم. اوس فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه اوروي.
د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال انجینر محمد خان تر مشرۍ لاندې د شاتوت بند د جوړېدو د چارو پر وړاندې د ستونزې د هواري په هدف باندې جوړه شوه. د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال ویان حبیب الرحمن ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل
موضوعات نن تړل کی او دا به معلوموي چې شاتوت بند د جوړېدو چارو ول سره مختلف دي او په دې اړه پرتی ستونزې به حل کوي.
خغل ابراهیمی زیاتوي له څو مود راهیسې د شاتوت بند چې د کابل په شمال کې جوړیږي کارونه یې ټکنی شوي دي. پلس مشر د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د کورنیو چارو او بولګولو خر جوړولو د قانون او پېټرولیم وزارتونو ته دندې سپارلې چې د غستون زه حل کړي. د شاتوت بند د جوړېدو چارې تیر کال د شاوخوا 216 میلیونه ډالر په ارزښت پیل شوې او ټاکل شوې چې په درې کلونو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اړوند د غلام علي په کلي کې د ممیسخونې د جوړولو چارې پیل شوې. د دغه ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا دغه ممیسخونې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری د ملي پروګرام د خلکو په 50 سلنه باندې د 3 میلیونو 600000 افغانۍ په لګښت جوړوي. د مسؤلینو په خبره هر ممیسخونه به له 15 څخه تر 30 میټریک ټانو انګورو د وچولو ظرفیت ولري او له هر خونې څخه به له 30 څخه تر 50 میټریک ټانو پورې معیاري ممیس ترلاسه شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ کلاري 1200 افغانۍ او زر پاکستاني کلاري 1550 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. د ساعت 12 بجې او 40 دقیقې شوې. اوس مخکې تر دې چې د افغانستان د نور موضوعاتو په اړه راپورونه خپاره کړو، یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته ځو. له بریتانیا سره د ایران د اړیکو د ترنګلټیا په منځ کې بریتانیا وویل چې څو ایرانی کشتیو په هرمز تنګی کې د تیلو د وی بریتانیوي کشتی د مسیر د بدلولو هڅه کړې ده. لدی مخکې تهران بریتانیا ته خبرداري ورکړې و چې په جبل الطارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د وی ایرانی کشتی نیول به بی جواب پرې نشتی. په دې موضوع د خبرو لپاره نوریاس نوری استودیو ته راغلی دی. هر کله درته وایم نوریاس نوری صاحب، لومړی که د دې موضوع جزئیات اوریدونکو ته ووایست.
بله سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، بریتانیا نن اعلان وکړ چې لږ تر لږه درې ایرانیو کشتیو هڅه کوله چې په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیلو لیږدولو د یوې کشتۍ مخه ونیسي، هغه بې لارې کړي، خو دوی وتوانېدل چې ایرانی کشتیو ته خبرداری ورکړي او د هغوی د دې هڅې مخه ونیوله. د بریتانیا حکومت نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل چې د بریتانیا هریټیج د تیلو لیږدونکو کښتۍ ته درې ایرانی بیړۍ نږدې شوې او هغوی ته وویل چې خپل مسیر بدل کړي. خو په سیمه کې د بریتانیا د ایچ ایم ایس جنگی بیړۍ هم دغه پیښې ته نږدې ودانګل او په شفاهي توګه ایرانی کښتیو ته خبرداری ورکړل چې له دغه بریتانوي تیلوونکو کښتۍ څخه لرې شي، او بالاخره هغوی هم دا کار وکړل. البته له دې مخکې امریکایي رسنیو هم راپور ورکړی و چې پنځو په وسلو سمبالو ایرانی کښتیو د هرمز په ستراتیژیک تنګی کې د بریتانیا د تیلو د یوې بیړۍ د نیولو هڅه کړې وه، خو د بریتانیا شاهي سمندري ځواک په شا کړې ده هڅه. البته دا پیښه د ایران لخوا د بریتانوي کښتۍ البته د برمته کولو له خبرداري وروسته پیښېږي.
نوری صاحب، مخکې د بریتانیا بیړیو د په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یو بیړۍ اساره کړې وه، نیولې وه، او ایرانی چارواکو د دې مسلې په وړاندې خبرداري ورکړل د ایران مشرانو قومندانانو. هغوی دقیقا څه ګواښ کړی دی چې څه به وکړي؟
د ایران د وسلوالو د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک عمومي قومندان په هغه ورځ، البته یوه ورځ دوه ورځې وروسته چې دغه کښتۍ په جبل الطارق کې ونیول شوه، خبرداری ورکړل چې که چیرې ژر راخوشي نه کړي دوی به هم ورته اقدام وکړي. یعنې په دې معنی چې په هرمز تنګي یا په فارس خلیج کې به د بریتانیا د تیلو کښتۍ ونیسي، چې البته دغه وروستۍ پیښې ممکن شاید په یو ډول باندې هم د دوی یوه هڅه وي. ډېرو نورو ایرانی چارواکو هم پوځي قومندانانو دا خبرداری ورکړی. دا خبرداری تیره ورځ د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ورکړ. بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د ایران د خامو تیلو د یو ټانکر یا د تیلو د کښتۍ د نیول کېدو له عواقبو سره به مخ شي. خدای چې د روحانی خبرې واورو.
ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان کشتیرانی امن باشه. ما باید کاری بکنیم خطوط
دی وای چې موږ ټول باید دست وکړو چې بیړۍ چلونه په نړیواله کچه خوندی وي. باید دست وکړو چې په نړۍ کې د انرژي د لیک کرخه خوندی وي. زه انګلیسانو ته وایم چې تاسو د ناامنۍ پیلون کیئ او باید په عواقب وروسته پوه شئ او درک کړئ. البته روحانی دا خبرې په داسې حال کې کوي د په نړۍ کې په نړیوالو اوبو کې د کښتیو د آزاد تګ راتک او مسون تګ راتک چې امریکا هم لکه څنګه چې پرون مو اوریدونکو ته وویل نړیوال هڅې پیل کړي چې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي د ایران او د یمن د اوبو شاوخوا کې د کښتیو د آزاد تګ راتک او په مسؤول ډول. خو تر اوسه پورې بریتانیا سمندري ځواک چې دغه کښتۍ په جبل الطارق کې نیولې ده، د جبل الطارق سیمه ییز محکمې، البته سترې محکمې، د هغې د دو اونیو په مخه د ساتلو امر کړی. نو دا به وروسته معلومه شي چې آیا د دغو وروستیو هڅو سره سره به بریتانیا حاضره شي چې د ایران د تیلو لیږدولو دغه کښتۍ چې تورنه کړې ده چې د سوریې د تیلو یو تصفیحخانه ته تیل لګول، هغه تصفیحخانه ته چې د اروپایي اتحادیه په بندیزونو کې شامل ده، بیرته به خوشی کړی او کبه نه کړی.
ډیر مننه نوری صاحب. قدر منو اوریدونکو، تاسو زموږ شغله آزادی رادیو اوري.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
نا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په غزنی کې د ورستیو خنړیو بمی چاودنو د وژل شو کسانو کورنۍ وایي چې شکیل خواوی دي د ماشومان ژوند ته توجه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په چاودنو جګړو او بمباریو کې ماشومان وژل کیږي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په دوحه کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د امګټو بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو دا تیرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمبرید یو سل یو نوي کسانو تمرګ ژوبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمیدالله هم دی. ولس کلن حمیدالله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه ورونه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمیدالله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې شکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمیدالله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبختیو راڅخه واخیست.
دای ویر د کښنیانو دای ویر دای وای ویر واسي چې بایر اسی مور علي چې موږ ته د مکتب ته نوزو فلم د مکتب کې موږ ته امید الله لا سوار کو سبب یو بل لا سوار کو سبب یو بل لا سوار کو نو راځي موږ ته د مکتب لري ولکه د بدري سلور شپې غټ غټ الکان دی ولکه ورغلی.
د حمید الله ټولګیوال محمود وای ک دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په شوونځیو کې بریدن نه کولای. نن به مولید شوونځي ډیره شاګردان مړو او ټپيان وای
او د موږ د غختن سي افغانستان کې باید اصول امنیت راسي، دا جنگونه باید ختم سي، شاګردان باید درس وایي، مدرسې او دا شان باید بمبار نسي.
عبدالمالک چې تل بل کور له حمید الله سره ګډ شوونځي ته تلو وایي، هغه په دغه ورځ عجل اخیستی او شوونځي ته منډي وهلې. دای هم وای په لسګونو ظلمو په غزنی کې په جګړه کې د شکیلو لورو لخوا د خپلو همزولو او شوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه دې زموږ وژنه بس کړي.
برانشر په موي رال بل جماعت شکی ما خپل کالیا غوسلو دې راشکو وته اځي مزه شال خو سره وته دې ما چابه کوم ما بغل پیس کوم امید لا و درې غد نه راترې دو اې دې برخښه کې راشکی سپورس چې دې رسیدو هغه چاو ده نو وسه
دا په داسې حال کې د چتر دې چاودنې دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکی غریبا سیمه کې هم په یو جماعت کې بمی چاودنه سوی و چې د تلفاتو زیاته برخه ماشومان وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ځینې کابل شاریان په دولتي ادارو کې د فساد زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي تر هغې چې بډې ورنکړې کارونه یې نه اجرا کیږي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور د یوه شاکی په خبرو پیلېږي.
فساد استه په مکامه کې په سرانوالي کې په دولت کې اوس خدای وو کې چې فساد ورکشي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوال ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړې او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو د دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. ده د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5 کانفرانس کې داسې وویل.
قیمت فساد چیز مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی بود.
دوبل د فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا لاس ورکړ هغه ملی او نړیوال باور وو. په کوم کانفرنس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي.
تمرکز کوم
خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي. د په خبره لدې پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
له دې سره د خبرونی نیمایي برخه تر رسیدو د خبرونی په دوهمه نیمایي کې د مخکښو شزو پروګرام لرو ساعت 12 بجې او 10 دقیقې د دې ساعت لاند خبرونه نورياس نوري اوروي.
په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومینری په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د یو پلان شوي غونډې مخکې چین ته تللی دی. د فاریاب چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپکلی له وسلوالو طالبانو تصفیه کړی. د خبرې د فاریاب امنی قومندان عبدالکریم یورش نن ازادي رادیو ته وکړه. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب علم د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. آفتاب علم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د اعلامیې له مخې د کرکټ له قانونه سرغړونه کړې وه. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تنلارۍ ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلې دوه وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللیو، د 94 کلنۍ په عمر په پیښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلیل درول شوی او بارډونکو موټر سره ټکر کړی چې لکتر لګي یو لس کسان په دې پیکه کې مړ شوی او لسګونه نور ټپیان شوی دي. او د برېټانیا حکومت تایید کړ چې درې ایرانۍ کښټۍ په هورموز تنګي کې د تیلو دی یوې برېټانوي کښټۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هیواد یوې جنگي بیړۍ مخاوني ول. تر دې مخکې تهران برېټانیا ته خبرداري ورکړې چې په جبل طارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو دی یوې ایرانۍ کښټۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرې نه ودی.
نن له 2 بجو تر 4 بجو د آزادۍ په چپو کې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د سولې پروانو هلو زلو او په ځانګړي ډول د قطر د وروستۍ بین الافغاني غونډې په اړه بحث لرو. هیله ده چې اورېدلې هیر نه کړئ.
مخکخې خزي
سلامونه، از فرشته غنی مو تاسو د مخکې خزي خبرونه ته هر کلی کوم. دا ونی په دې خبرونه کې را سره د کابل ولایت مرستیاله حنیفه ګروال میلمنه ده. هغه د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د تحقیق او مطالعاتو په څنګ کې د ترینر په توګه کار کوي. د الفا افغانستان مؤسسه سره د ځوانانو ته د کار زمینی د برابرولو په برخه کې هم بوخته ده. شخو څلور کاله د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کړی او د امبوزمن څنګه مشروه. هغه کلونه د افغان خزو ځوانانو او ماشومانو د حقونو لستروړلو لپاره نستړی کیدونکو هلې ځلې کړې دي. هغه په اصل کې د غزنی ولایت اوسیدونکو ده او په حقوق او سیاسي علومو کې د فوق لسانس تر کچې زده کړې دي. نن را سره په سټوډیو کې د تاسو ښه راغلاست وایم. مننه چې بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه هم ډیره زیاته مننه میرمن غنی چې ماته وخت راکوه او دغه برنامه ته مو راغله.
راځي پهل به تاسو له نوې دندې وکړو چې دارته وي چې څومره وخت کې نوې دندې مو پایل کړی ده څنګه مو غوښتل دي برخه ته راشي.
ډیره زیاته مننه میرمن غنی. ما تقریبا څلور میاشتې کېږي چې دا دنده پیل کړې ده او اساسي هدف چې زما خو په د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره کار کول او دا چې زه کابل ولایت تر عالم هغه زما علاقه مندي و پر دې چې زه وکوای سم د ښځو ځایګه یعنی د رهبری په کچه کې په کابل ولایت کې تثبیت کړم او دا چې ښځې کوای سي په رهبری کچه کې هم سهم واخلي او ښه رول ولوبوي او د تغییر سبب وګرځي په ټولنه کې.
کدارت وایي چې ک تاسو د کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل شوی یا کوي وخت اند کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل کیږي څه بدلون په ټولنه کې راوستي شي څه کار کوي شي.
ګر چې خپل شخصا هیڅ وخت جنسیتي نظر نه لرم او زه که خځوي که سړوي هغه د انسانيت دید مونږ ته ډیر زیات مهم ده. اما بیا هم پر دې چې مونږ ټولنه کلونو کلونو جنگو پکې او متاسفانه یو مرچلار ټولنه ده. په داسې ټولنه کې د خځو حضور په دولت کې بیا خصوصا د رهبری په کچه کې ډیر زیات تاثیر لري او ډیر زیات بدلون راوستای شي. له هغه وخت نه چې ما خپل کار دلته شروع کړی د کابل ولایت د مرستیالۍ په توګه باندې، زه خپل وینم چې په څومره راحتي باندې ښځې کوای سي او هغه مشکلات چې پخوا دوی مثلا نسوی کوای په آرامه باندې ولی ته یا هم زموږ همکار معاون ته وایي، هغه ماته دوی په ډېره اسانی باندې کوای سي ووایي او زه په هغو کې ورسره مرسته وکړم د مشکل په حل کې. ځکه چې اکثرا که چېرته ښځې د رهبري په سطح کې وي، دوی کوای سي هغه مشکلات د ټولنې په ښه توګه باندې درک کړي. زه دا نه وایم چې خدای نه خواسته زموږ سړي همکاران دا کار نسي کوای، اما کله چې د یوې ښځې په حیث باندې ته خپله په یو ټولنې کې اوسېدلې وې او د هغې ټولنې ټول هغه مشکلات او چالشونه درته معلوم وي، بیا ته ډېره په سادګۍ باندې کوای سي چې د یوې ښځې درد درک کړي او د هغو د حل لپاره یوه لاره ورته پیدا کړي.
اغلی کیروال، که راته ووایې چې د کابل ولایت ته ډېری مېرمنې د کومو ستونزو دپاره مراجعه کوي او دا ستونزې څنګه حل کوي؟ په تېره د خپل دندې په اړه لږ څه معلومات موږ اورېدونکو ته راکړي.
ډېره زیاته مننه. اصلا د ټولنیز معاونیت چې په ولایتونو کې ایجاد شوی ده او اکثرې ښځو ته ورکړل شوی، یعنې تقریبا په لسو ولایتو کې موږ ټولنیز معاونیتونه لرو، اما په شپږ ولایتو کې ښځې کار کوي په دې برخو کې چې د کابل ولایت ده، هرات ولایت، بامیان ولایت ده، پکتیا ده، ننګرهار ده، او په دایو کندی کې چې اوس مشورې ته ارشاد جوړ شوی یم، هڅه پر دې ده چې هغه هم معاونیت سي. نو په دې بخښو کې دا ښځې تقریبا په شپږ ولایتو کې ښځې په دې برخه کې مصروفې دي او هغه اساسي مشکلات ګر چې زموږ په ټولنه کې د ښځو او د میرمنو مشکلات په عامه توګه یو شی دي په ټول افغانستان کې، اما بیا په خاصه توګه په کابل ولایت کې باوجود د دې چې کابل پایتخت ده، باید فرصتونه ډېر زیات مساعد شي ښځو ته، اما متاسفانه اوس هم په اکثرو ولسوالیو کې زمون خزي صحیح کلینیکونو ته دی لاسرسی نه لري. اکثرا اوس هم په ډیری ولسوالیو کې یا هم کلینیکونه نشته او یا هم په هغه ولسوالیو کې چې مثلا صحیح کلینیکونه نشته، هلته هغه لازم امکانات دوی ته فراهم نه دي چې دوی له غوڼه استفاده وکړي، او اکثرا متاسفانه د ولادتونو په وخت کې مندي خپل ځان له لاس ورکوي او یا هم خپل اولادونه له لاس ورکوي. د هغې ترڅنګ باندې د معارف مشکل زمونږ له اساسي مشکلاتو څخه ده. اوس هم په اکثر ولسوالیو د کابل کې نامنی په وجه باندې انجینیر نسی کوای سي مکاتبو ته ولاړ سي او یا هم کدي په ډیرو زیاتو مشکلاتو باندې دوی زیاتو ډیر مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم زموږ په اکثر مکاتبو کې په پایتخت کې متاسفانه زموږ شاګردان په خیمو کې درسونه وایي، کتابونه ته دوی لاسرسی نه لري، او خصوصا په بعضي ولسوالیو کې چې ابتدایي لیسی دي، ابتدایي مکاتب دي او لیسی نسته، حالت انجینیر ډیر زیات مشکل سره مخامخ دي. دوی باید لري زیاتو ولاړ سي درس وایلو لپاره، او هغه ابتدایي امکانات چې باید خزو لپاره روی هغه متاسفانه په اکثر ولسوالیو د کابل کې موږ اوس هم نه لرو. موږ ښځو ته تفریحي پارکونه نسته متاسفانه، هیڅ د جمنازیمونو موږ ښځو ته نه لرو، د تفریح ځایونه موږ ښځو ته نه لرو، د انجینو په مکتبونو کې جمنازیمونه یا د ورزش ځای یا داسې یو ځای چې دوی هغلته ولاړ سي حداقل تفریح وکړي په آرامه توګه باندې په کرار توګه باندې نسته دوی لپاره. او پر زمین د هغې کې متاسفانه د کابل ولایت د ښځو لپاره په ولسوالیو کې په خاصه توګه باندې د کارآفرینۍ یا د تجارت د رامنځته کولو هیڅ داسې زمینې نسته. یعنی اوس هم د دوی هغه تنها لاره د درآمد چې دوی کوای سي دغو طریقه په خپلو پښو ودرېږي او کار وکړي، هغه یا دا ده چې دوی مکاتبو کې معلمي نشي، چې متاسفانه هغه هم یو ډېره اوږده پروسه لري او اکثریت نسي کوای چې هغه بستو ته لاره پیدا کړي، او یا هم دا ده چې دوی بعضې لاسي کارونه ولري چې له هغه ډېر کم عاید دوی ته رامنځته کولی شي. نو موږ اوس ډېر زیات کوشش کوو تر څو د کابل ولایت خصوصا د څوارلس ولسوالیو د کابل ښځو لپاره د کارآفرینۍ زمینې برابرې کړو، او هغه بعضې تولیدات چې دوی لري هغه بازارو کې بازارو د کابل بازارو ته راوړو، بعضې نمایشګاوې چې وي هغو ته رشد ورکړو او دوی ته د تجارت او د کارآفرینۍ زمینه برابر کړو.
د دې د حل لپاره هم کار کوي، د وزارتونو سره خبرې کوي چې د ستونزې حل شي، یا په خپل د ارګ مانی سره مو کله خبرې کړې دي کوي کنه؟
دقیقا، د نه تنها زه بلکې د کابل ولایت ټول رهبری تل د هڅه کوي چې موږ هغه مشکلات چې تر اوسه پورې متاسفانه په کابل کې نه دي حل شوي هغو ته د حل لارې پیدا کړو. په مثال په توګه به زه ووایم چې د کلینیکو مثلا ما یاده کړه مخکې، موږ متاسفانه په اکثر ولسوالیو کې درې څلور کلینیک لرو، اما هغه معیاري نه دي یا هم ادویه نشته پکې. اوس د کابل ولایت رهبری تصمیم لري چې موږ حداقل په هرو څلورو ولسوالیو ولري کې یو غټ معیاري شفاخانه ولرو چې هغه مجهز وي په لازم امکاناتو باندې یعنی ضرورت چې موږ په ټولو لسوالي کې لستنی کلینیک ولرو چې هغه د یو نفر د ضرورتو د رفع کولو امکانات هم نه لري بلکې موږ یو اساسي شفاخانه ولرو چې هغه ټول امکانات موجود وي یو معیاري شفاخانه وي چې هغه کوي سي هداقل څلور لسوالي ته خدمات وړاندې کې او هغه لازم امکانات چې ضرورت دي وي کلینیک لپاره هغه باید دلته ووسی نه همدا سي موږ تصمیم لرو چې یو د خزو په برخه کې په خاصه توګه باندې د تجارت زمینی دوی ته فراهم کړو او د مکاتبو په برخه کې معرفت زموږ زیات توجه ده کوشش کوو چې موږ معرف هر تر مخکې نه ډیر زیات معیاري سي کمپیوټر لبونو ته د لاسرسي پیدا کړي انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي او درې پر څنګه
اړیکه به هم راوخلو مهرباني وکړئ
وعلى السلام علیکم
علیکم سلام بیا مخ راغلاست
مننه شکر خیر ما نظر خدا علی د سوز پات باندې دل کا افغانستان کې چې سوز ته لوی خان دې جوړ شوی دی علی خان جوړ کړی دی هغه زموږ دغه سیاسي اوزاده چې د سیاسي اوزا مو خراب ده نو د سوز ته خان جوړ شوی دی ځکه زموږ شي دی د یو فشار د یو دا چې اګه د پاره خارجي او سیاست په شوم سیاست ته پاره نو زما ته وښه دي چې دا و سیاست مداران دي سیاست تر اوسه چې به دې مبارزه وکړي او سیاست وکړي خپل ځاګ کوته کې خپل د حقوقو دفاع وکړي چې نور شوز ته لار اواره کې او نور شي هم راووځي په تعلیم کتاب باش کې سیاست باش کې په ټولنې باش کې خپل فعال سرګن ښکارا کې او نور څه څه خدمت کې نو دا څه څه موږ غوښتنه ده چې دې دې باید خپل سیاست کې فعال او څه څه په پاتې مبارزه وکړي هغه د شوم سیاست څخه د فشار د علي څخه چې د سیاست مداران د څه څه هیڅ پدې کې د غلط څخه جرابه دي
ډیر مننه شوندې اوسې اغلی ګرول رضی استاسې مخکنی دند تر شو ډیر زین کې من دند تر سره کړی دی مونږ ورېدلې تاسو راته وایي چې چیرته به کوم برخو کې
ډیر زیاته مننه اغلی غنی ما په بلدې چې لپندونه فارغه شویم ما تل اکثرا په حقوقي بخشو کې کار کړی ده یو کال می د ورچل کاناډا سره د مدني قضایو په بخش کې کار کړی ده او د هغې ترڅنګ می څلور کاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کې په بیلابیلو څانګو کې کار کړی ده امنیتي او دفاعي ارګانونو سره موږ تقریبا درې کال کار کړی ده چې هلته موږ مختلفې برنامې د دوی سره مخته وړلې دي ما هم د ټرینرۍ په صفت له دوی سره کار کړی ده او هم د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تاریخوالي د قضایو سیړل برخه کې موږ کار کړی ده او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزیت بهبود په برخه کې هم موږ ډیر زیات کارونه هلته کړی دي دا غي تر څنګ د خزو په برخه کې موږ بعضی کارونه کړی دي بعضی میداني تحقیقاتونه موږ تر سره کړی دي د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کې او دا غي تر څنګ ز د الف افغانستان مؤسسه سره چې یو انجو ده موږ د پټولنیس برخو کې په خاصه توګه ځوانانو ته د کارفنینی په برخه کې کار کوو چې زه هلته له دوی سره هغه د سینیئر پارټنر په حیث یعنی موږ تقریبا څلور ځوانان یو چې دا نهاد مرامنځته کړی ده او د خصوصا میرمنو ته د ظرفیت سازی په برخه کې او د کارفنینی په برخه کې موږ دوی سره کار کوو
په ملګرو ملتونو دفتر کې مو د هندسه دا په کومه برخه کې وسالت کار
زه د ملګرو ملتونو د تحقیقات او مطالعات په برخه کې د نړیوالې ټرینر په حیث باندې کار کوم یعنی زه وی سره د رهبریت برنامې دي چې موږ په جاپان کې د یونیټار هیروشیما ملل متحد طاقت او مطالعات څنګه په هیروشیما دی جاپان کې موږ هلته د کال تقریبا دوه برنامه لرو چې د افغانانو ته د رهبریت برنامه دی یعنی له دولتي ادارو نه په خاصه توګه باندې هلته ځوانان دي او دوی ته د برنامه د رهبریت برنامه مخترول کیږي چې زه په ابتدا کې خپل هم د دوی له ګډون کوم او بیا بعد کې د یو ټرینر په حیث باندې دوی سره کار کوم
دا ډیره خزي انجونی دي کنه هلکانو نجونی
دا برنامه مختلفه ده هم د نجونو لپاره او هم د هلکانو لپاره په خو په ګډه توګه باندې انیول کده اما په دې ورستیو کلونو کې د دوی یو خاص د رهبریت برنامه صرف د نجونو لپاره او د خزو لپاره هغه خزي چې مثلا دوی لزانه باز ابتکارات لري په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې او په هر برخه کې چې دوی کار کوي له مختلفو نهادونو نه دولتي نهادونو نه خصوصي نهادونو نه تحقیقاتي مؤسساتونه او پانتونو نه دوی تقریبا شل یا دیرش میرمنی را ټولی او دا تقریبا یو میاشتنی برنامه دوی مرتنیسی پکال کې
که دې طرح شو چې تاسو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې چې څلور کاله کار وکړ هغه ته مو ډیرې کار د خزو د قضایو سره وکنه یوازې هغه امنیتي برخه کې مو کار کړی دی
نه لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل مو په مختلفو برخو کې هلته کار کړی دی همون د خزو په برخو کې کار کړی دی او ما د غیر څنګه باندې په افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د تحقیقاتو په برخه کې هم کار کړی دی چې مونږ اکثر میدانی تحقیقات تر سره کړی او دغه راپورونه کار پر راپورونه باندې کار کړی چې هغه راپورونه د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په ویب سایت کې او په پانه کې شته او د ښځو په څنګه کې هم موږ اکثریت قضایي سیړلې دي او امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه هم چیرته شکایت وسیدل یعنی د دوی د کړنو په برخه کې هغه هم موږ سیړلې دي
ولایتو ته مسافرونه درلودلي کوم ولایتو ته تللی
دقیقا موږ اکثریت ولایتو ته هم کله چې مون کمیسیون کې سفر نوم درلودلې دي هرات ولایت ته مزار ولایت ته بامیان ته قندهار ته دا غولایتونه دي چې ما سفر ته کړې
کله غزنی ته هم تللې
او غزنی ته اکثرا زم زکه چې هغه اوس مونږ وطن ده نو بلې او غزنی ته هم سفر نه کړې
په غزنی کې د خزستون ځکه چې ډېرې وخت په غزنی کې د نن چې کومې خزي اوسېږي هغه د ډېر ستونزو نه خالص سره مخ وي او دوی شکایت کوي چې دوی غږ تر اوسه په سمته کې څوک نه پورته کوي او پاړه دا خاينه د شبي
متاسفانه ما مخکې هم په اول ځل کې ویل چې په افغانستان کې د خزو هغه مشکلات چې دي هغه عام دي یعنی زموږ ټولنه هغه اساسي ساختار زموږ ټولنه متاسفانه مشکل لري چې په هر ولایت کې چې وي خزي تقریبا همرنګ مشکلات لري اما بیا په خاصه توګه په غزنی غونډي ولایت کې چې هغه ته نامني ډیره زیاته ده او اکثرا ولسوالي اوس هم د طالبانو په لاس کې دي نو هلته د خزو مشکلات ډیر زیات دي هلته متاسفانه خزي اوس هم په اکثر ولسوالي کې ګیرو ولسوالي چې خپل د ولسوالي هم هیڅ د نجونو مکتب هتا دالکانو مکتب هلته شتون نه لري د نجونو خو هیڅ نسته کلینیکونه هلته هیڅ نسته او حتی غ ابتدایي حقونه چې د خزو دي چې هغه صحت ته لاسرسي ده یا تعلیم تربیه ته لاسرسي ده دوی متاسفانه هغه ته هم لاسرسي نه لري
کله چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې وي هلته مو رسمي سفر درلودلې چې هغه قضیه وڅېړي یا ورته پاملرنه وکړي
دقیقا مونږ لایغه کمیسیون له خوانه هم غزنی ولایت سفر نه درلودلې ځکه چې غزنی له مرکز ولایت سره کشمیرل کې او چې د کابل زون په دفتر کې یعنی مرکز زون په کابل دفتر کې کار کول نو مونږ غزنی ولایت هم د موږ پوښښ لاندې ولو ما هلته هم سفر نه کړی ورکشاپونه هم درلودلې او بعضی قضایي چې هلته وي خصن د شکنجه په بخش کې هغه مونږ سیړلې دي
تر شولو شدید قضیه کومي وي هلته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي اکثرا قضایي خو مغه د وهلو ټکول قضایي دي چې متاسفانه
فکر کوم یو اړیکه لرو بیا به ستاسو جواب تر شو مهرباني وکړئ چې کوم ځای څخه
محمد غوث منصور د هلمند ولایت نه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم
الله هلمند د خراغلی مهرباني
دا غوښتنه لرو د شوګو حقوق دې پر سره مې سویږي د کزمو په افغانستان کې څه دې ډېر زړه دې دې کزمو خوند کوم دې څه دې نو خوند مو خوند دې ته مان څه دې نو خوند دې دې ور سه دې دې زړه دې دې زمو څه دې باید چې پاک سره وکی د دې باندې والی وکی کچیر نو څه دې आवाज پورته کی نو ان شاء الله عمر ستاسو ولس دولت او رایت و د څه आवाज واوري ان شاء الله کفتای رسول رئیس الامر دغه څه دې رئیس سره کی زکه څه دې ډیر حقدار دي څه دې ډیر زوري دي دي ورور دې لا څور کړی دي پلار دې لا څور کړی دي خاوند دې لا څور کړی دي څه دې ډیر زوري دي
ډیر مننه کوروته په غزنی کې د خزو پر وړاندې د تاوتری خوالي پیښې کومې وي؟
ما څنګه مخکې هم وویل چې اکثرا پیښې همدا د وهلو ټکولو پیښې ولې چې اکثرا کله چې خزو هلته غوښتل چې خپل هغه اساسي حقونه لاسته راوړي، مثلا دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي، دوی ته د کار اجازه نه ورکول شوي، او هغه اکثرا د تاوتری خوالي سبب ګرځېدلی. او یا هم ما همیشه دا ویلی دی چې فقر متاسفانه زموږ په ټولنه کې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګڼل کیږي. نو هغه د اقتصادي وضعیت او بیا په خاصه توګه باندې په هغه کورنیو کې چې سړی هم کار نسی کوای او ښځو ته هم د دې فرصت نسته یا د دې توان نه لري چې دوی خپل کار وکړي، پر دې چې متاسفانه دوی همیشه د جنگ په شرایطو کې له تعلیم تربیې نه وړاندې پاتې سوي دي، او یا هم اجازه نه درکول سوي چې دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي او یا خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي، نو دا فقر او اقتصادي مشکلات د دې سبب کیږي چې اکثرا کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته شي او هغه د ډیرو بدو نتایجو باندې واوري.
ځینې وخت دا سره پرونه او چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړي چې کله ولایتو ته سفر کوي لستونز سره مخ کیږي، په تیره غوخل کیږي. تاسو په ولایتو ته چې کله سفر کړی دی غوخل شي ویني؟
متاسفانه کله کله دا کیږي، او دا موضوع کله کله زموږ همکاران بعضې ګواښو سره مخامخ کیږي، اما په عامه توګه د خلکو همکاري موږ سره ډېره ښه وه. کله چې ما هلته کار کول موږ داسې کوم خاص اساسي مشکل نه درلودل، هم د دولت او هم د خلکو یوه ډېره ښه همکاري له موږ سره وله، چې کله چې به موږ د بعضې قضایو څېړلو ته بکلو یا به بعضې آموزشي برنامې درلودلې، نو همیشه د خلکو له استقبال سره مخامخ شوي یو. داسې کوم خاص تهدید نه ولو، بعضې نامنو ولایتو کې وو، زموږ بعضې دفترونه چې په نامنو ساحو کې وو هغلته زموږ همکارانو ته ګواښونه ولو چې هغوی اکثره نسوای کوي لرې ولسوالیو ته سفر وکړي، اما بیا په مرکز کې موږ داسې کوم خاص مشکل نه درلودل.
کله داسې شوي چې کوم ولایت مو سفر درلود زړه نازړه یاستئ؟
په بشري حقوقو کې کله چې مونږ کار کول نه حسینه ول، ځکه چې مونږ مرکز کې کار کول او مرکز کې اکثره ولایت امن دي، او تنها ولایت چې اکثرا هغه بعضي نگرانی به ولې هغه د غزنی ولایت چې مونږ به سفر ورته کول، ځکه چې هلته امنیت لیکنه او بیا هم کله چې مونږ سفر کړی دا مونږ ته ډاډ وړو او کوم خاصستون زمونږ نه دلل.
معمولا په افغانستان کې کله چې میرمنې د باندې کار کوي او ولایتي سفرونه یا بهرني سفرونه لری، کورنۍ هم ځینې مخالفتونه خې، تاسو سره کورنۍ چلن څنګه مخالفت کله نه خو؟
زه په دې اړه باید وایم چې د کورنۍ مخالفتونه اکثرا هغه د دوی نگرانی په اساس باندې وي، پر دې چې موږ په یو موږ ټولنه کې بعضې مشکلات ستد مېرمنو په مخ باندې اوس هم، یعنی حتی په مرکز کې ډېر زیات مشکلات ستن، او کله چې ولایتو ته د سفر خبره کیږي طبعا هغه نگرانی وی له کورنۍ سره. اما خوشبختانه باید وایم چې ما فامیل همیشه حمایت کړیم، او همیشه که داخلي سفرونه او که بهرني سفرونه وو دوی ماته ډاډ راکړی په پوره ډاډ، او د دوی په هغه د اطمینان او اعتماد په اساس باندې ما دا جرأت پیدا کړی چې زه خپل ولاړ سم او دا سفرونه وکم او خپل خلکو سره له نږدې کار وکم.
بهرني سفرونو نه مو یادونه وکړه، کوم هیوادونو ته تللی؟ هلته کاري سفرونه او کنه د تفریح لپاره هم تللی؟
فرق کوي اکثرا د کاري سفرونو لپاره زو، چې ما جاپان ته زه اکثرا سفر کوم، پر دې چې ما مخکې هم وویل زه د ملګرو ملتونو څخه سره هلته همکار یم د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې. د هغې تر څنګ جاپان ته، چین ته، ترکیې ته، او بعضی نور مهم ته، بعضی نور ممالکو ته موږ سفر کړی رسمي سفر.
فکر کوم یو اړیکه لرو، رواب اخلو. مهرباني وکړئ څوک یې لکوم زی څخه؟
بلې، سلام علیکم.
علیکم سلام، څوک یې لکوم زی څخه مو اړیکه نیولې؟ د خوست ولایت اخر اغلی د غږ سم نه راځي، موقعیت ښه کا او مهرباني.
مشورہ جرگی مرگی کڑی کی کامل اسکان زلالا جھلکے غلا وتری دش پر سمنا
میدان خا مہربانی
چونکه کومې چې دي دا غوښته وو چې مو د خزو مبارزه کوي، خزو حقوق یې ته وایي چې خو دا چونکه نو ساتول کې جوړ شوی دی، مریض امیر ستر جوړ شوی دی، نو مو دا تختره دا چې دا تختره په چا سره خبرې کوي نو کې کړي دې کړي دا تاسو په واسطه درف کې شته نه نه هي که چې کېږي هغه په ټول علي نه کېږي دا سره کېږي بل بس چې غریب سړي له نور ته د خپلې ورته دې کې هغه په کور مو سره دا تختره دې مېلمانې نه سلام
مننه ډیر زیاته د ورون له تماس نه د خوست ولایت کې باید زوایم چې ما هلته سفر هم نه ده کړی او هلته ما کار نه ده کړی مونږ کابل ولایت کې کله چې هر برنامه وي د ښځو مشورې اخلو مونږ کابل ولایت کې د ښځو شوراګانې درو په 1400 یو کې چې هغه زموږ په ټول برنامه کې ستا او هر پروژه چې تطبیقي مونږ د دوی نظریات اخلو له هغه وخت نه چې زه راغلی یم از کوشش کوم چې دوی ته په هر برخه کې ونډه ورکمه او د دوی نظریات واورل سي او واردل سي او د مشکلاتو ته د حل لار پیدا سي او د خوست ولایت کې باید وي چې هلته زموږ همکار میرمن انجینر زهره چې د پکتیا ولایت ټولنیزو چارو معاونه ده هغه هلته ستا او مطمئن یم چې هغه به د پکتیا ولایت ښځو مشکلاتو ته او ستونزو ته په ښه توګه داسره کار وکړي او اقدامات وکړي
بلې تاسو فکر کوئ ولې له خلکو سره داسې یو نظر موجود دی کومې ښځې چې په ښارونو کې دي هغوی ته دندې پیدا کیږي او یا که څوک پیژني او هغوی لکه څنګه چې د غاوریدونکو ویل څوک چې د غریب لور ده هغه په کور ناستې دي او هر څه هڅه کوي دنده نه ورته پیدا کیږي دا څومره موجوده ده دغه ستونزه په ټولنه کې
زما په نظر باندې که چیرته یو انسان هغه خپل ظرفیت چلیلی په هغو باندې کار وکړي او تلاش وکړي او زر نا امیده نشي نو کوی سي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي که ښځه وي که سړی وي که مونږ هغه خپل مشخص اهداف ولرو او زموږ آینده مونږ ته معلومه وي چې مونږ په ژوند کې څه غواړو مونږ کولی سو چې هر څه چې وغواړو هغه لاسته راوړو زه خپل مثال ورکوم چې ما په ډېرې سختیو باندې زه تر دې حده پورې تر دې ځایه پورې رسېدلی یم اما هغه اساسي عامل چې د زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د یوې ښځې د پیشرفت سبب ګرځي هغه د فامیل حمایت که چیرته میرمنې د خپلو پلرونو لخوا او د خپلو ورونو لخوا د خپلو خاوندانو لخوا حمایت شي اعتماد پې وشي او دوی ته د خپل ظرفیتونو د لوړولو فرصتونه مساعد کړي نو هغه حتما کوي سي چې ځان ته هغه خاصه ځایګه چې په ټولنه کې کومه چې دوی غواړي هغه لاسته راوړي او کومه چې دوی د هغې لیاقت ولري او زه خپله د دې خبرې ډېر زیات مخالفه یم چې مونږ صرف د دې په خاطر چې هغه جنسیتي توازن رعایت کړو ښځې راولو ټولنې ته او یا وظیفې ورته ورکړو او یا دندې ورته ورکړو نه بلکې باید ښځو ته د دوی د ظرفیت په اساس باندې کار وکړو سي تر څو دوی ځانونه ثابت کړي او کله چې مونږ راځو یو چیرته یو چوکۍ نیسو او یو چیرته کار پیدا کوو مونږ باید هغه خپلې توانایي وښیو او ووایو چې نه مونږ د خپل ظرفیت په اساس باندې او د لیاقت په اساس باندې راغلي او مونږ کوای سو چې په ټولنه کې تغیر راوړو نه دا چې د شخصي اړیکو په اساس باندې او یا هم په کوم بل اساس باندې نو هغه اساسي لامل بیا هم د کورنیو حمایت که چېرته دوی حمایت سي دوی کوي سي چې خپل ارزوګانو ته او اهدافو ته لاسرسي پیدا کړي
بلې تاسو له ستونزو او ننګونو یادونه وکړه تاسو پر وړاندې لوی ستونزې کومې وي څومره په سختۍ وتوانېدی چې دغه ځای کې چې اوسي دغه ځای ته ورسېږي
هغه اساسي ستونزه چې زما پر مخه متاسفانه هغه زما هغه جنسیت وو پر دې چې زه یو ښځه یم او په زموږ ټولنه کې د ښځو پر وړاندې باندې اوس هم ډېر زیات مشکلات شته زه خپل له یوې پښتني کورنۍ سخر اغلی هم چې هلته زه کله کله وایم چې ما ته تر دې ځای راکلل ډېر زیات سخت وو پر دې چې زموږ په کورنۍ کې اوس هم هغه پخوانی نظر شته چې ښځینه باید ډېر زیات درس وایي یا پوهنتون ته ولاړ سي او یا هم کار وکړي اما خوشبختانه ما وکوای سوی چې دوی نظر ته تغییر ورکړم او دا ورته ثابت کړم چې نه که چیرته موږ حمایت سو او اعتماد را باندې وسی موږ کوای سو چې هغه خپل اهداف ته ورسیږو یعنی ما وکوای سو چې خپل نورو خويندو ته خپل کورنۍ کې په خاصه توګه باندې جنو ته غلار هم ورکړم یعنی تر ما مخکې هیڅ نه پانتون ویلی او نه هم د کار زمينه ورته برابر کېده او نه هم اجازه ورته ورکول کېده اما کله چې ما کار شروع کړو او ما ورته ثابت کړ چې نه که موږ غواړو او که حمایت سو چې خوشبختانه زه همیشه د خپل پلان له خوا د پرونو له خوا حمایت شوی یم. نو مونږ کوای شو چې کار وکړو او دا هیڅ کوم مشکل هم نه ایجاد کړي، ګرچې دا د هرې کورنۍ هغه داخلي محیط او ماحول چې د فرق کوي، اما بیا هم په عامه توګه باندې زمونږ په ټولنه کې نظر پر دې ده چې هغه افغاني ننګونه یا افغاني غیرت چې ورته وایي هغه معمولا د دې اجازه نه ورکوي چې نجونې ولاړ شي درس وایي. اما باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې که چیرته تر څو چې نجونو ته زمینه فراهم نه سي او دوی خپله ونه کوي سي چې خپل مالي استقلالیت لاسته راوړي او د دې توانایي پیدا کړي چې کار وکړي، نو دوی په آینده کې له اکثرو مشکلاتو سره مواجه کیږي. نو باید مخکې له دې نه چې خپل اولادونه له خپلې لورګانې له تعلیم نه کینو او دوی ته اجازه ورنکړو، باید یې ځان سره فکر وکړو چې که چیرته د دوی آینده او یا هم د دوی ژوند سبا تباه کیږي، دغه مسؤلیت به څوک لري؟
بیا هم ډیره مننه چې راغلی سټوډیو ته، کور مو ودان، موږ ته مو وخت راکړ.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، ښه ده او بریالي اوسئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ